وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. دا د یو بل پښتو خبرونه پیل شوه. د خبرونه ز نور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلي مکریستل وایي چې په کندهار کې د بشپړ کنټرول راوستلو لپاره د پوځي عملیاتو البته د پوځي عملیاتو مقدماتي چارې پیل شوې دي. دغه راز اوري چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې په ایران کې د بزرګونو افغان بندیانو د برخلیک په اړه خبرې کیږي. خو خبرونه به د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړو. په سر کې مجاهد جواد د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلي مکریستل وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړ کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. پاریس کلب پرون وویل چې د دې کلب کریډیټ ورکوونکي افغانستان ته خپل ټول پور چې تر یو میلیارډ ډالرو اوړي بخي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بمباري کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلي مکریستل وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړ کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. د کندهار ولایت عملیات د دې ولایت د اتکلنې جګړې د مسیر یا لوري د بدلولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ لپاره تر ټولو حساس ازموینه ګڼل کیږي. جنرال مکریستل د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې مخکې له مخکې پیل شوې دي. د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان همداراز وویل چې دا عملیات به په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې تیز شي. پاریس کلب پرون وویل چې د دې کلب کریډیټ ورکوونکي افغانستان ته خپل ټول پور چې تر یو میلیارډ ډالرو اوړي بخي. پاریس کلب چې پکې 19 کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري په یوې اعلامیه کې وویل چې افغانستان د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی او د کلونو جګړو دوران یو د بیا جوړولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې همداراز ویل شوی دی چې د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکي هیوادونه سربېره پر دې چې افغانستان ته 1.5 میلیونه ډالر وربخي، د دې کلب برخواله افغانستان ته 500 میلیونه ډالر نور مرسته هم ورکوي. د پاریس کلب په غونډه کې جرمني، روسي او امریکا برخه لرله. د امریکا د خزاني وزارت وویل د افغانستان د درستو بهرني پورونو د بخلو پریکړه به مرسته وکړي چې د هیواد اقتصادي ثبات لور ته روان شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداره وایي چې محمد اقبال عزیزي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې په وړاندیز او د جمهوریت ریاست په تایید د لغمان د نوي والي په توګه وټاکل شو. د چارو ادارې ویاند فیضی زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عزیزي به د لغمان د پخواني والي لطف الله مشال پر ځای خپله دنده پیلوي. محمد اقبال عزیزي تر دې مخکې د ننګرهار د پوهنې د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د تیزیدو په صورت کې ممکن ډېرې کورنۍ دې ته اړ شي خپل کوچنیان اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کارونو لپاره واستوي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف د ادارې سیمه ییز مشر ډانیل تول په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې ممکن په راتلونکي کې له دې هیواده بهر ته د ډېرو کوچنیانو د تلو شاهد واوسو. ښاغلي تول وویل دا اداره په 2009 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمېر ماشومانو د تګ شاهده وه. هغه په دیاره دقیق شمېر ورنکړ. چارواکي وایي تیر شپه د کونړ ولایت د چپ ادارې په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کونړ ولایت د امنیت قومندانۍ مرستیال عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو وژل شویو طالبانو کې د طالبانو یو قومندان چې شاولي نومېده هم شامل دی. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د شندن په ولسوالۍ کې چې د دوه ورځو راهیسې د کوکنارو داړولو کوم کمپاین پیل شوی دی خپه درس کې پر مخ روان دی. د شندن ولسوال لال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو داړولو دغه کمپاین د سیمې د 300 قومي مشرانو لخوا پیل شوی دی چې تر دې دمه یې تر 500 جریبو زیات کوکنار اړولی دي. نوموړي وړاندې وویل چې د کوکنارو داړولو دغه کمپاین تر پای ته رسېدو وروسته به د شندن په 218 کلیو کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې زیاتې ټولګټې پروژې پلي شي. او نن په کابل کې د صرفاندو اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. ډالر 8.5 افغانۍ او 6 پوله، یورو 6.5 افغانۍ او 5 پوله، پاوند 3 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان اته څلويخت افغانۍ او شپېته پوله زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا فردي هور سفیس خبري.
راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. خبری رسنیو د امریکا د تروریزم ضد یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند شوی خبر ورکړی چې حسین علي یحیی چې په تیر دسمبر کې په خوست کې د امریکا د سی آی ای پر اډې په ځان وژونکي حملې کې مهم رول درلود، تیره اونۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د سخت دریزو د پټېدو په یو ځای د بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي علي یحیی د القاعده یو مهم پلان جوړونکی او د چاودیدونکو موادو ماهر و چې له افغان او پاکستان یو طالب بانو سره په عربي هیوادونو کې د القاعده او نورو سخت دریزو ډلو اړیکې ټینګ کړې وو. پاکستان وایي چې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د ګازو د مهم پایپ لاین د جوړولو کار پیل شي. د پاکستان د تیلو وزیر نوید قمر په یو بیان کې ویلي دي چې دغه تړون چې پرون لاسلیک شو یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د دغه پایپ لاین په جوړېدو سره به چې کار به یې تر 2015 میلادي کال پورې بشپړ شي، د ایران د فارس له جنوب څخه 750 میلیون مکعب فیټه ګاز ولیږدول شي. د هسپانیا پولیس وایي د یو بریتانوي 15 کلن هلک د خوشي کولو لپاره چې په پاکستان کې برمته شوی و او دا ونې را خوشي شو شاوخوا 1,00,000 ډالر ورکړی شوي دي. د هسپانیا پولیس وایي دوه پاکستانی سړي او یوه رومانیایي ښځه د دې پیښې په تړاو په هسپانیا کې د کنستانتیني کلي ته نږدې نیول شوي دي. پولیس وایي یو سړی او رومانیایي ښځه چې په پاریس کې د هلک له پلاره پیسې اخیستې نیول شوي دي. دوه نور مشکوک کسان په پاریس کې نیول شوي. د هسپانیا پولیس په باور دی چې له مشکوکو کسانو څخه د ترلاسه شوو پیسو ډیره برخه بیرته اخیستل شوې ده. تختول شوی هلک چې سالی سعید نومیږي، بیل دی چې کوم زیان ورته رسیدلی وي، د سه شنبې په ورځ د پاکستان له جیلم نومي سیمې څخه خلاص شو. پاکستاني مقامات وایي د تختونکو یوې نړیوالې ډلې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یاد شوي هلک په تختولو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې کلینتن او شاه محمود قریشي به د دې خبرو مشري وکړي. په دې غونډه کې به د اقتصادي پرمختګ، پوهنې، کرنې او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وشي. تاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د جمعې په ورځ له جمهور رئیس دیمیتری مدویدف سره وویني. هغه به د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د کمولو پر نوي تړون، د ایران پر اټومي پروګرام او د منځني ختیځ د سولې په اړه د خبرو په باب په مسکو کې وغږیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل په نظر کې لري چې د بیت المقدس په ختیځ کې په زرګونو نور کورونه جوړ کړي چې دا د منځني ختیځ د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. خو هغه د هم ویل چې دا مسله به د متحده ایالاتو او ډیر نږدې ملګري اسرائیل ترمنځ کړکېچ رامنځته نه کړي. اوباما د امریکا له خبري چینل فاکس نیوز سره په مرکې کې وویل د اسرائیل او متحده ایالاتو ترمنځ یو ځانګړی نږدېوالی دی چې سره نه لرې کېږي. اوباما وویل کله کله دوستان یو له بل سره په یو نظر نه وي. تېره اونۍ د اوباما ادارې په بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د ودانیو جوړول وغندل چې دا د اسرائیل د خوشینۍ سبب شو. دې کار د امریکا په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ پر غیر مستقیمو خبرو د راتلونکي په اړه شکونه پیدا کړي دي. د بیت المقدس پر سر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ اختلاف دی. فلسطینیان ادعا کوي چې په راتلونکي کې به یې ختیځ بیت المقدس پایتخت وي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل وایي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مقدماتي پوځي عملیات پیل شوي دي. یو امریکایي چارواکی وایي امریکا تر اوسه پورې د روسیې له لارې افغانستان ته د بار وړونکو یا کارګو الوتکو 100 پروازونه کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان له جنوبي ولایت هلمند څخه دینی علماو یو پلاوی لندن ته د سفر په ترڅ کې ځان مرګ بریدونه د اسلام د لارښوونو خلاف عمل وباله او د نړۍ په دینی عالمانو یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ غندنه وکړي. د دې اونۍ بحث مو په ایران کې د بزرګونو افغان بندیانو د برخلیک موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په دې نږدو کې چې د ولسمشر تک ایران ته دا ډېر اهمه موضوع ده او چې ولسمشر باید د خپل په اجنډا کې باید دې موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او باید په دې خبره باندې احمدی نژاد سره یو نتیجې ته ورسیږي تر څو چې افغان زندانیان هلته چې په اعدام محکوم دي اول اعدام نشي.
ویل کېږي چې څه باندې 3000 افغان بندیان په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په تدریجي ډول د کندهار د بشپړ کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ پوځي هڅې پیل شوې دي. جنرال مکریستل د ویډیو کانفرنس له لارې پرون په واشنگټن کې خبرلاندو وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې دا عملیات به په راتلونکو اونیو یا میاشتو کې تیز شي. د همداراز وویل په راتلونکو میاشتو کې به تاسو د کندهار په شاوخوا کې د سیاسي اړیکو د بدلېدو دوه او نوی بڼې غوره کېدو یو شمېر فعالیتونه وویني. مکریستل دا خبره پوره واضح نه کړه. د لویدیځو خبري رسنیو د راپورونو سره سم افغانستان ته د 10000 اضافي ځواکونو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ امتحان له مارجې پیل شو، خو کندهار به اصلي ازموینځای وي. جنرال سن مکریستل پرون وویل د تدریجي عملیات په پا پام کې نیولي څو په نتیجه کې امنیت ټینګ او په ناامنو سیمو کې حکومتي اداره جوړه شي. د هم وویل چې افغان پولیس به امنیتي چارې ښې کړي او په کندهار ښار او شاوخوا کې به د افغان پولیسو مرهم زیات شي. مکریستل وویل که د کندهار شاوخوا سیمې سمې کنټرول شي د کندهار ښار وضع به بېخي سمه شي. مکریستل تېره میاشت د کندهار د عملیاتو د پیلولو دقیق وخت ونه ښود، خو ویې ویل چې کافي شمېر ځواکونه به دې ولایت ته ولېږدول شي او وروسته به پراخ پوځي عملیات په تدریجي ډول پیل کړي. مکریستل دغه راز په دې ویډیوي کانفرنس کې په د امریکایي ځواکونو په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اسامه بن لادن عدالت ته راوکاږي. مکریستل په واشنگټن کې خبرلاند ته د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ستاسو تر قماندې لاندې ځواکونه د اسامه بن لادن د نیولو لپاره له هڅو لاس اخیستی، وویل هیڅکله هم نه، او زیاته کړه چې که اسامه بن لادن افغانستان ته راشي دا زما مسؤلیت دی او موږ به یقینا د هغه د ژوند د نیولو هڅه وکړو څو عدالت ته یې راوکاږو. مکریستل وویل په دې شي ټول پوهېږي. خو د مکریستل دا څرګندونې د امریکا د لوی څارنوال ایرک هولډر له وروستیو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د سیشن بې په ورځې د کانګرس غړو ته ویلي وو چې اسامه بن لادن به هیڅکله هم په امریکا کې محاکمه نه شي ځکه هغه به ژوندی ونه نیول شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو امریکایي چارواکی وایي امریکا تر اوسه پورې د روسیې له لارې افغانستان ته د باروړونکو یا کارګو الوتکو سل پروازونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال پاول دبلیو جونز د روسیې انترفاکس خبري اژانس ته وویل چې موږ له روسیې سره د ترانزیت پروازونو په برخه کې یوه ښه موافقه رامنځته کړې او تر اوسه له دغې موافقې ډېر راضي یو. د روسیې د هوایي قلمرو له لارې افغانستان ته د امریکا د پوځي الوتکو د تېرېدو موافقه تېر کال د روسیې او امریکا په سرمشیزه کې نهایي شوه. ښاغلي جونز دا ونه ویل چې امریکا د ورځې یا په اونۍ کې د روسیې له لارې څو پروازونه کوي، خو دومره یې وویل چې د پروازونو شمېر زیات دی او هغه له موږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اړتیا وړ وسایل ولېږدوو او هم دې هېواد ته اضافي سرتېري انتقال کړو. هغه وویل افغانستان ته غیر پوځي وسایل د روسیې او د نورو هېوادونو له لارې د اورګاډي په ذریعه افغانستان ته انتقالېږي. ښاغلي جونز وویل اوس موږ د مرکزي آسیا له هېوادونو سره د اورګاډي د یوې ځانګړې ترانزیتي لارې په اړه خبرې کوو چې له قزاقستان او ازبکستان څخه تېرېږي. هغه وویل مرکزي آسیا سره دا ډول پوځي سازی همکاری موږ ته دا امکان برابروي چې خپل ځواکونو ته په افغانستان کې د اړتیا وړ مواد او وسایل واستو. ښاغلی جونز د پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا نیت لري چې د روسیې له لارې د پوځي وسایلو ترانزیتي لار رامنځته کړي، وویل امریکا په دې برخه کې تر اوسه کوم رسمي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی، خو هغه زیاته کړه چې موږ په دې کار کوو چې په څه ډول کولی شو په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د وسایلو د لیږدولو امکانات پراخ کړو. هغه وویل په افغانستان کې زموږ د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره غواړو دوی د ټانکونو او نورو تجهیزاتو په شمول په هغو وسایلو سنبال کړو چې ورته اړتیا لري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د 2009 کال په اړه د خپل هیواد د بشري حقوقو کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د افغانستان د ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی. راپور د افغانستان په حکومت کې اداري فساد د اندېښنې وړ بولي، خو د افغان حکومت لخوا د فساد په ضد یو شمېر هڅې هم استایي. راپور د ملکي خلکو مرګ ژوبل د خفګان وړ بولي، خو د ملکي خلکو د ژغورنې لپاره د جنرال مکریستل تګلاره هم استایلې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا راپور د راپور د خپرولو په مهال پرون ماښام په لندن کې وی خبری غونډه ته وینا وکړه چې د بشري حقوقو په لزګونو فعالانو او خبرلانو پکې ګډون درلود. هغه وویل هیواد باید د مدني حقوقو لپاره د کېدونکو هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو په اړه د بریتانیا راپور په 103 مخونو کې خپور شوی چې په نړیواله کچه تر بل هر ځای ډیر په ایران کې د بشري حقوقو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی هم په لندن کې د غونډې ته ورغلی او داسې راپور راکوي.
د بشری حقوقو کلنۍ راپور د افغانستان حالات د اندېښنې وړ بللی دی، خو سره یې هیله هم ښودلې چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول برتانیا له افغانستان سره کار کوي چې بشری حالت پکې ښه شي. د مرګ سزا، سیمه ییز حکومتونه، بندیخانې، قانون، د بشری حقوقو بنسټونه، د بیان ازادي او د ملکي خلکو مرګ ژوبله د افغانستان په اړه د دې راپور سرلیکونه دي. د برتانیا د بشری حقوقو کلنۍ راپور وایي ډېری ښځې په افغانستان کې له خورا بد حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت له افغان حکومت سره کار کوي چې په ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د حقوقو د انډول په جوړولو کې مرسته وکړي. په راپور کې هغو پرمختګونو ته اشاره شوی چې په 2009 کال کې افغان میرمنو لرلې دي. دغه راپور وایي په ښوونځیو کې د 6.6 میلیونه زده کوونکو ترمنځ 6.5% نجونی دي. د شیا کورنیو لپاره د یوې لانجمنې لایحې د ځینې مادو په اړه د برتانیا کلنی راپور اندېښنه ښودلې. دغه مادې د کور د میرمنې خپلواکي له منځه وړي. بله مهمه مسله د اداري فساد ده. راپور لیکي چې د اداري فساد له کبله د افغانستان د حکومت د پراخوالي چارې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د برتانیا د بشری حقوقو راپور وایي فساد پر بیوزلو خلکو بد اغیز شیندلی او ولسی خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه نیولې ده. د بشری حقوقو دغه راپور د افغان حکومت هڅې ستایلې دي چې د فساد په ضد د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو ژمنه ورکوي. دې راپور د ناټو په بمباریو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د خپګان وړ بللې او ویلې دي چې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال کریسټل تګلار ډیره د پام وړ ده. د قانون د حاکمیت په اړه د برتانیا کلنۍ راپور وایي ټولې هڅې روانې دي چې د پولیسو په شمیر کې ډیروالی راشي چې د قانون د عملي کولو جوګه شي. په دې راپور کې د بیان ازادي له مشکلاتو ډکه بلل شوې او د خبریالانو په ضد له یو شمیر ناقانونه اقداماتو څخه یادونه شوې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند دغه راپور داسې تعریف کړ. نوموړی وایي بشري حقونه او ډیموکراسي د ښه کار مهم راتلونکی دی په عملي توګه او همداراز په پرلپسې ډول. دا شیان په راپور کې شته دي. دا دواړه ځینې وخت د حکومتونو ترمنځ مات شوي دي او ځینې وخت له حکومتونو څخه بهر لکه ایران، برما او سوډان. په زړه پورې دا ده چې په دې راپور کې د تیرو دیرشو کلونو جنګي جنایتونو ته اشاره نه ده شوې چې په افغانستان کې ترسره شوي دي. هغه څه چې دا مهال په کابل کې د افغان حکومت او بشري حقونو د ډلو ترمنځ پر یوې جنجالي مسلې اوښتې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر و بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې پلانډو منځنۍ او چپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د اونۍ بحث دی چې په ایران کې د بزرګونو افغان بندیانو د برخلیک موضوع ته ځانګړی شوی. ویل کېږي چې په ایران کې څه باندې 3000 افغان بندیان په اعدام محکوم شوي دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پاریس کلب پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې د دې کلب کریډیټ ورکوونکي په دې صلاح شوي چې افغانستان ته خپل ټول پورچ تر یو میلیارد ډالرو اوړي وبخي. د دې کلب په وینا افغانستان د نړۍ یو تر ټولو بېوزله هیواد دی او د کلونو جګړو د ورانیو د بیا جوړولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکي هیوادونه چې شمېر یې 1900 ته رسیږي پر دې سربیره افغانستان ته 1.6 میلیون ډالره پور وربخي. د دې کلب برخوال دغه راز افغانستان ته 515 میلیون ډالره نور مرسته هم ورکوي. د پاریس کلب په غونډه کې جرمني، روسیه او امریکا برخه لرله. د امریکا د خزانې وزارت ویل د افغانستان د درستو بهرنیو پورونو د بخلو پریکړه به مرسته وکړي چې دا هیواد د اقتصادي ثبات لور ته روان شي. اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. زبیر ژمن په کابل کې د څو ورځپاڼو او خبرونو ګڼې لوستي او مهم ټکي راوړي.
سرنوشت ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالي کې د حکومت په کابینې تبصره کړې ده او لیکلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي له بیا ټاکل کېدو څخه وروسته په څلورو میاشتو کې تر اوسه پورې دا کابینه نه ده بشپړه شوې. د سرمقالي د لیکوال په باور دا مسله د حکومت او ولسي جرګې د اړیکو بحران په ګوته کوي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کړی چې په بېلابېلو واسطو یې د تحصیلي بورسونو له لارې یو شمېر هغه ځوانان هند ته د زده کړې لپاره لېږلي چې وړتیا نه لري او له همدې امله یې ځینې له درسونو څخه تښتېدلي. انیس دولتی ورځپاڼې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه څېړلې او په خپل سرمقالي کې لیکلي دي چې راتلونکی کال باید په دې برخه کې په لا ډېر قوت سره کار وشي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د خوشحي بمونو استعمال ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دغو بمونو اکثره قربانیان ملکي خلک دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په خپل سرمقالي کې په اوسنۍ نیمګړې کابینې تبصره کړې او له جمهور رئیس سره د یو شمېر وکیلانو وروستۍ کتنې ته په اشاره سره لیکلي دي چې آیا ولسی جرګه د حکومت د لوبو آله ده. په سرمقالي کې راغلي جمهور رئیس له وکیلانو غوښتي چې د بیا معرفي کېدو په صورت کې یو شمېر رد شوي وزیرانو ته دا ځل د باور رای ورکړي. ملي ارمان په یو بل مطلب کې په روان لمریز کال کې چې په پای ته رسېدو دی بدلونونه او ستونزې څېړلي او لیکلي دي چې یو خونړی کال تیر شو. په مطلب کې همداراز په دې کال کې د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم شوې ده. د ویسا ورځپاڼې د نوې ګڼې سرمقاله په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د روانو هلو ځلو په اړه ده. په سرمقالې کې له وسلوالو طالبانو سره د ملګرو ملتونو لخوا د غیر رسمي خبرو اترو د ملاتړ هرکلی شوی او په دې برخه کې د عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه شوې. ورځپاڼې همداراز په یو مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان ډیوډ پټریوس له قوله لیکلي چې یو سخت کال په مخ کې لري. ویسا همداراز د دغه امریکایي پوځي قومندان له قوله لیکلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان افغان چارواکي د خپلو امنیتي ځواکونو د جوړولو او پیاوړي کولو په مسلې کې ورخطا کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان له جنوبي ولایت هلمند څخه د دیني علماو یو شپه کیسه پلاوی لندن ته سفر کړی او هلته په یوې غونډه ته وینا کړې او د وینا په مهال افغانستان کې طالبانو کړنې غندلې دي. لندن ته د افغانستان له جنوبي ولایت څخه د عالمانو د دغه هیئت د سفر او دغه راز د دوی د څرګندونو په اړه مو راپور درلود. خو زموږ په بل خبرونه کې به واوري. اوس کندهار ته ځو. په دې وروستیو کې په کندهار کې لیونی سپی ډېر شوي دي چې د ماشومانو په ګډون زیات کسان داړلي دي. د کندهار د روغتیا ریاست وایي چې د یوه دو ورځني کمپاین په نتیجه کې تر 2500 زیات کوڅه ډبي سپي وژلي او خښ کړي دي. خو دغه ریاست وایي مالي ستونزې لري او دغه ډول نور کمپاینونه نشي عملي کولی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور لري.
حاجی محمد چې د کندهار د نوروزو شابرج په سیمه کې د خیاطۍ دکان لري د خپل ګاونډي د ماشومې په اړه راته وویل چې ویل یې کوڅه ډبو سپو پر سر داړلې ده. هغه په خپل کار بوخت وو. کله چې ورته د مرکه وویل سول، ل خپل ځای ولاړ سو او د دې ستونزې په اړه پرله پسې توضیحات ورکړل.
دا خو یو کوچنی تقریبا د څلور یا پنځو کال بالا نو داسې کال پرې دړلې دي چې سر غوښې له جلا کړي دي. اخوا چې نور خلک هم دړلې دي، دا ګلې سپیانې په دا کوڅه کې ګرځي، په هغه سړک باندې عمومي سړک باندې نایدو په دا نوي سړک باندې پرتې په دغه باندې په دا ګل کوڅو کې په دا ګلې کې هم دا سپیان پرتې دي. دا د حکومت مرده خواهش دي چې مقصد دغه سپیان چې په ښار کې دي دا ګلې سپیان تا باید ګرد منځه یوسي. په ښار کې خصوصا په دا نایدو کې چې زه ګرځېدلی یم بېخي داستانه لې ګرځي.
دا یوازې حاجی محمد نه دی چې په کندهار کې د لیونیو سپو له زیاتوالي شکایت لري. د ښار په بیلابیلو برخو کې خلک ورته شکایتونه لري. دوی وایي کوڅه ډبې سپي چې پر اکثرو یې د لیونی سپي شک هم کېږي زیات سوي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي اکثر لیونی سپي د ښار له منځنیو برخو څخه رانیولې تر دویم ناحیې دراهي سیمې او د ښار تر لویدیځې څنډې پورې زیات سوي چې زیات کسان یې داړلي هم دي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ځینو ځایونو کې دغه سپي په ډله ډله ګرځي او اکثره وخت د شپې لخوا زیات خلک په عذابوي چې په تیاري کې تر ډیره په دوی پسې غاپي او په رڼا ورځ یې هم خلک داړلي دي. په کندهار کې دغو لیونیو سپو د یوې کورنۍ څو غړي هم داړلي او په ځینو ناحیو کې خو حتی د سیمې څو کسان د لیونیو سپو لخوا داړل سوي دي. بریدات چې ښځه د کور څو میلمنې او څو ګاونډیانې سپیو داړلی وایي د دې پیښو په وخت کې پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو هغه سپی په ډزو وواژه.
خبرې سپی راغلی و ما نه درته په دا پلی ونجلی داړلې وه. د نجلۍ سپه د سپی په دروازه راننوتلی وه. نن خلکو د چې ما سپی او سپی دي ما له هله پوسته والا راواخله. پوسته والا پوسته والا چې راله بالا دلته سپی درې مرده کوویشتې. زما کور والا داړلې وه، هغه میلمنه داړلې وه، د بلال د امام سره نور هم داړلې دي، ټول چې د اخوند صاحب د دانې سره بل هم داړلې دي.
یونس د کندهار د دویمې دراهي اوسیدونکی دی چې له ښاره لږ لرې پرته سیمه ده. دی وایي په سیمه کې دغو کوڅه ډبو سپو درې کسان داړلي. نوموړی شکایت لري چې ښاروالۍ او د روغتیا ریاست د دې ستونزې په مخنیوي کې جدي کوشش نه دی کړی.
په دغه محل کې لیونی سپي پیدا سوي دي چې د دې مخنیوی نه ښاروالۍ ولا کولی شي او نه حکومت. هغه ورځ تقریبا یو لیونی سپی راولا شو، درې کسې یې وتړل په یو ځای. نو موږ د دې حکومت او د ښاروالۍ څخه دغه توقع لرو چې د دغه مخنیوی وکړي. دا ماښام موږ په دغه ځای باندې روان یو چې لار لیکه نه کېږي د سپیانو څخه، نو امکانات شته چې نور هم لیونی سپیان په دغه کې.
په دې روسیې کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست د ښاروالۍ په مالي مرسته یو کمپاین پیل کړ چې د دې ریاست چارواکي وایي د دوو ورځو په جریان کې تر 2500 زیات لیونی او کوڅه ډبې سپي وژلي او شخ کړي دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر فیضي وایي د روغتیا ریاست نه دی توانېدلی دغه سپیان ټول له منځه یوسي او خلک یې له شره وساتي. نوموړی وایي تیر کمپاین د یو لک افغانۍ په مالي مرسته عملي سو چې په دومره لږو پیسو د نوموړي په وینا دغه مشکل په اساسي ډول نه لري کېږي.
اوکن د ښاریانو دغه تشویش چې دی را پر ځای دی چیره میاشت دا کمپاین تر سره سو او د هغه په نتیجه کې 250 کلب یا سپیان چې دی هغه د منځه یوړل سو او دفن سو. ولې باید اعتراف وکړو چې موږ د دې مشکل تر کامل محوي پورې ونه رسیدلو، په دې خاطر چې دا 1000 افغانۍ یا 1,00,000 افغانۍ چې دی د دې د مکمل محوي دپاره کافي نه وې. نو بالاخره زموږ کمپاین د دوو ورځو وروسته ودرېدی. کله چې پیسې ترلاسه کړې دوباره به د کمپاین شروع کړو.
ډاکټران وایي د لیونی سپي نښې دا ده چې سترګې سری وي، د نورو غوندې عادي نه وي، ناړې بهیږي او بې ځایه غاپي. دوی وایي که چیرې په سپي کې دغه ډول نښې ولیدل سي او څوک وداړي، دغه سړی باید ژر تر ژره یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي، ځکه د لیونی سپي ناروغي نیسي. ډاکټران وایي که چیرې عام خلک دغه ډول سپیان وژني، باید ژر تر ژره یې شخ کړي چې د مچانو په واسطه یې میکروب په چاپیریال کې خپور نسي. د ډاکټرانو په وینا په افغانستان کې ځینې دړل سوي کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي او فکر کوي که لیونی سپی وداړي زیاته جدي مسله نه ده. خو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خوشحال سپي وي همدغه بیغوري کې دایسي د زینو کسانو د مرګ سبب سي
په غلطه توګه باندې خلک څه فکر کوي چې تر څلوي خورځو پورې که سړی مریض نه شونه بیا نه مریضیږي یا تر څلوي خورځو پورې دی فرصت لري دا ډیره غلطه خبره ده د لیونی سپي مرض چې دی دا اصلا یو ویروسي مرض دی چې د رابیس په نامه ویروس دی دا عصبي سیستم موفعي یا د عصبي سیستم ناروغي رامنځته کوي او دا سل په سلو کې کله چې یو ناروغ تک دا وژني
د کندهار د امیر روغتیا ریاست وای په میرویس روغتون کې د لیونیس پی واکسین سته او دوی په وړیا خلکو ته ورکوي د ریاست وای کې چیرې مالی امکانات ورته برابر سي دوی به د کندهار ټول لیونیس پی وژني او شخ به کړي په کابل کې د جرمني یو تشخیصی اداره وای په نړۍ کې هر کال د لیونیس پی ناروغي او 1000 کسان مړ کوي خو روغتیایی کارکوونکي وایي که چیرې خلک د سپیانو د دړل کېدو په صورت کې پر وخت کوم صحي مرکز ته ولاړ سي واکسین واخلي په اسانۍ سره له مرګ څخه بچ کېدای سي
په کندهار کې د لیونی سپو د ستونزو په اړه تفصیلي راپور چې صالح محمد صالح وړاندې کړ د کندهار د روغتیا ریاست وایي چې د یو دورځني کمپاین په نتیجه کې تر 2500 زیات کوڅه ډبي اس پی وژلي او خښ کړي دي خو د دې کمپاین د پرمخ بیولو لپاره مالی منابعو ته اړتیا لري د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو دقه هم پلس نیمو بجو اوښتې ده د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوي خو فریده هوټ سیفي ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لندیزم را واوروي
د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه زور واخلي نو ممکن ډېری کورنۍ دې ته اړ شي چې خپل کوچنیان اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کارونو لپاره واستوي پاریس کلب چې یو پور ورکوونکي ټولنه د وایي افغانستان ته ډېر اندازې پور بخلي دي افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداره وایي چې محمد اقبال عزیزی د سیمیزو ارګانونو د خپلواکي ادارې په وړاندیز او د جمهوریت ریاست په تایید د لغمان د نوی والی په توګه وټاکل شو چارواکي وایي تیر شپه د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې 15 طالبان وژل شوي دي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړو کنټرولولو لپاره د دوی لمړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بمبارۍ کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی پاکستان وایي چې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د غازو د مهم پایپلاین د جوړولو کار پیل شي کل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر نن د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر او د جمعې په ورځ د روسیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې وویني او د امریکا ولسمشر وایي په ختیز بیت المقدس کې د يهودي ودانیو د جوړولو پر سر اختلاف ما له اسرائیل سره د متحد ایالاتو اړیکی کړکیچن نکړي
او لمخ کې نیو حادثه سره سم تاسو راوړو د ازادي رادیو د دې اونۍ بس اوریدو
نو اردن کو السلام علیکم تاسو معلوموي چې په ایران کې د راپورونو پر اساس تقریبا 15000 او 200 افغان مهاجر د ایرانی امنیتی ځواکونو لخوا نیول شوی او د محل په بنک شپې تیرې بي له دغه شمیر څخه تقریبا په 3000 افغانانو باندې د اعدام حکم شوی چې د ایرانی چارواکو په وینا ډیروی د نشي موادو په کارولو او قاچاقو کې لاسترلوده ځکه د ایران د قانون پر اساس هر څوک چې د نشي موادو د قاچاقو په تړه ونیول شي نو اعدام کیږي په ایران کې د افغان بندیانو د قتل او د هغوی د وزد سیړلو لپاره په دې روسو کې د افغانستان د ولسیجرګې له خوا هم یو پلاوی ایران ته تللی و د غرض د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې هڅه کوي د افغان بندیانو په اړه له ایرانی چارواکو سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي په همدغه موضوع د بحث لپاره سره د ازادي راډیو د دې ونې د ګردی میز قدرمن میلمانه دي د افغانستان د ولسیجرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی صاحب افغان سیاسي کارپوه او د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل چې د دواړو دلته استډیو ته راغلي دي او د غرض د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری صاحب سره د ټلیفون په کرخره اول تاسو ټول سړی مشهید د سټډیو ته خراغلاست قربا مجاهد جواد مو ورکړای کوي
ډیره مننه
خواسي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ایران ته د ولسټر کې د پلاوی په چوکاټ کې تللی وي دغه موضوع څنګه ده څومره افغان بندیان مو ولیدل او په دقیقه توګه په څو تنوي د اعدام حکم شوی
بسم الله الرحمن الرحیم البته د ایران د جمهوریت اسلامي په رسمي دعوت سره چې خپل رئیس ته هیئت او ما سره نور سملګری وکیل صاحبان و چې د ایران جمهوریت اسلامي ایران ته لاړو اول تمو
یو سلسله ملاقاتونه او دیدو بازیدونه درلودل چې زه به ډیر په لنډو ټکو کې تاسو ته وړاندې کړم. البته په دې ملاقاتونو کې د زندانیانو په هکله او خصوصا د نشه یي توکو په رابطه اکثره خبرې اترې هلته وشوې چې د ایرانی مقامات لوري د افغاني زندانیانو په رابطه وویل سو چې تقریبا یا دقیق 15,610 افغان مظلوم ولس اتباع هلته بندیان دي او چې اکثره د دوی چې 3,000 کېږي په اعدام محکوم دي. اکثره په نشه یي توکو باندې بندیان دي اکثرا بلي او 3,000 باندې د اعدام حکم شوی دی.
ډیر مننه خوږی صاحب. آیا د ایران له حکومت سره مو په دې اړه رسمي اړیکې نیولې دي او له هغوی څخه مو څه غوښتنې مطرح کړې دي او د هغوی ځواب څه و تاسو ته؟
جواب صاحب محترم، از خپل سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته او د خپل نجیب ملت ته وړاندې کوم. موږ په دیر پدیر چټکتیا سره د ایران مقاماتو سره مو د ډیپلوماټیک له لاندې څخه خپل مذاکرې شروع کړې او هغوی څخه مو وغوښتل چې رسما موږ ته اطلاع ورکړي چې څومره افغانان اعدام ته محکوم دي. زموږ اقدامات په جدي توګه روان دي، مذاکره په جدي توګه روان دي او دا مسله به ډېر د نږدې سره تعقیب کړو، په دې جدیت څخه تعقیب کړو.
ډیر مننه سویل صاحب. تاسو د افغانستان سیاسي اوضاع له نږدې څاري، دغه کوم افغان مهاجر چې په ایران کې نیول سوی دي طبیعي ده چې دا په یو وخت کې نه دی نیول سوی چې فیصله اوس په یو وخت کې، یعنی ایران کولای شو چې دغه د دوی په اصلاح چې دغه افغان کسان چې په جرم نیولی دي دا په مختلفو وختونو کې اعدام کړي، لیکن دغه ټول ساعت یې اوس یو دم اعلان کړي چې له 15,000 څخه 3,000 موږ اعدام وو. فکر نه کوي چې دا غواړي د افغانستان په حکومت باندې یو ډول سیاسي فشار راولي؟
بالکل ستاسو په مننه د سلام په وړاندې کولو سره زه غوړم په دې لار کې تاسو وایم چې هغه څه چې زه د ایران د دولت خو نه زه ګورم د افغانستان ولورو ته، هغه دا دی چې ایران نن ورځ په سیمه کې غوړي دغه د سیمې د تعادل یا څه د اقتصادي لحاظ ده، څه د سیاسي لحاظ ده او څه د نظامی لحاظ ده د خپل په ګټه باندې وکړي. نو کله چې هغه غوړي داسې اقدامات وکړي نو هغه سفر د افغانستان ته راتګ دا به اساس نه و یا داسې یو هغه نه درلود دې نه مخکې ځینی مسائل مطرح شي وو. او اې دې په څنګه کې چې هغه غوړی ایران دولت غوړی چې دا یو فشار راوړي او بلخره د افغانستان حکومت د ملتیا د ځان سره ولري، نو دغه یو موضوع مطرح کړی ده. او اومده مسله دا و چې کله چې ولسمشر نجات دا خبره کوله نو هغه د افغانستان خوره یا د افغانستان ټریبیون د غربي نړۍ پر خلاف باندې استعمال کړلو، نو دا داسې مسائل دي چې په دغه شرایطو کې چې هغه ګوري چې افغانستان د ستونزو سره مخامخ ده، زیاتو هلګولو او کړکیچونو سره مخامخ ده، په دغه یو شرایط او په دغه یو حالات کې دغه یو موضوع مطرح کول و خیانې دي ترشا ځنی سیاسي او ځنی استراتیژیک موخې دي چې ایران دولت غوړي په دغه موضوع په کار اچولو سره دغه نه ګټه پورته.
مننه فقیری صاحب. لکه څنګه سویل صاحب وویل چې او زیات کارپوهان وایي چې ایران غوړي په دې لار باندې یا په دې سیستم باندې په افغانستان باندې د افغانستان حکومت باندې یو ډول فشار راوړي، او څنګه چې هغه ځینې خلک داسې هم وایي چې دغه اکثره افغان مهاجر چې هغه هلته ډېر په بېوزلې توګه د ژوند کوو او هلته د مزدورۍ لپاره تللي وو ډېر کم یې د نشهیي موادو په قاچاقو کې لاس درلوده، دوی فقط د دې په خاطر نیولې دي او د دې په خاطر د اعدام حکم په صدر کړی چې په افغانستان حکومت باندې فشار راوړي. تاسو ته دغه سو ادعا او دغه سې نظریو سره څنګه ارزوئ؟ دغه نظرې
افغانستان یو مستقل هېواد دی چې غواړي خپل هغه جیوپولیټیک موقف په منطقه کې نه هم تثبیت کړي، د سیمه ییزو همکاري او د پیاوړتیا او غښتلتیا کې خپل مؤثر سم واخلي. زموږ مذاکرات په ډېر سري روښانه توګه د ایران مقاماتو سره دوام لري او د دغه مذاکراتو نتایج به په ډېر واضح توګه خپل ملت ته شریک کړو.
یعنی مننه. یعنی تاسو هم دا د ایران له خوانه په تاسو باندې یو فشار ګڼي او که څنګه؟
زه فکر کوم چې زموږ روابط د ایران حکومت سره د نشریدي زموږ روابط لا هم ګسترش پیاوړی کېږي. زه دا فکر نه کوم. موږ غواړو چې موږ په وسه کوشش کوو چې خپل موقف ډېر واسي او روشانه وساتو.
مننه کور موتن خواسي صبر به سود دي بنديانو سره دي چلچلند او دي بنديانو دي وځي پاړه د سره پورونه دي چې په دغه بندیانو کې زنده سي بندیان څه چې هغه کناشي موادو په قاچاغ باندې ولسیم دي، لکه دغه ډیر کم نشي موادو دي سره، او زنده سي راپورونه هم سچ لدوی سره سم چلن نکيږي، لکه دیو نړیوالو سره مطابق لکه زندانی سره شکیږي، او حتی خپل کو فامیلونو ته نه پرې خدل کیږي چې دوی ټلیفوني خبري وکي د اختیار کړه.
او بل موضوع دا ده چې د فشار کلمه ځکه دا د مجرمینو د محاکماتي تای مراحل ډیر وخت نیسي، نو دا چې راغون شوی دی درې زره تنه، زه به دا حسن نیت بولم د ایران، یعنی دا که موږ شقاوت تلقی کو یا سیاسي فشار تلقی کو، دوی کولی سو چې په مرور د زمان دا خلک اعدام کړي، یعنی چې اوس نن که چیرته اوس درې زره تنه یو ځل اعدامیي، طبیعي خبره چې نړیواله ټولنه، بشري حقوق او ټول هغه سازمانونه احزاب به ایران طبیعت څه وایي؟ حتماً طبیعي ده چې یو نړیواله فشار لاندې راځي. زه فکر کوم چې دا به د ایران یو حسن نیت وي چې دی نه دي اعدام کړي او تر اوسه دا درې زره تنه ساتلی دي. او بله خبره دا ده که چیرته د پارلمان هیئت ایران ته تللی نه وای، تاسو څه فکر کوئ چې آیا بیا به هم دا خبر چا راوړی و افغانستان ته چې درې زره تنه تقریبا اعدام محکوم دي؟ زه فکر نه کوم چې د افغاني زندانیانو د حال نه څوک خبر سوی وای. خو بنا انده د ولسی جرګې د پلاوی د حیات نتیجه ده چې هلته ورغلی دی او دا موضوع را پیدا کړو، بالاخره په ملاقاتونو کې دا موضوع را پیدا شوه. راسم دی ده چې چار چلند د زندانیانو په رابطه څنګه دی؟ کیدلی سي چې چار چلند ډیر انسانی نوی، یعنی ډیر اسلامی نوی.
ډیر مننه سویل صاحب. داسې څه امکان شته چې د دغه زندانانو دوسیې بیا وکتل سي، د دوی په جزا کې کموالی راسي، او یا دا چې د افغانستان دلته د افغانستان خاورې ته دغه زندانان انتقال شي؟ ځکه چې نور نړۍ هیوادونه خصوصا په دې سیمه کې هم داسې تړونونه شته چې د یو ملک نه بل ملک ته د هغه ملک بندیان ورکړي. آیا داسې څه امکانات ویني که څنګه؟
بالکل. زه مخکې هغه نه چې دې پوښتنې ته راشم، غواړم یو لنډه غونډې تبصره وکړم. هغه دا ده چې د افغانستان او د امریکای په منځ کې یو ستراتیژیک تړون امضا شوی و، او په هغه تړون کې دا مسله راغلی دی چې د امریکای چارواکي یا د امریکای دغه نظامی قوا کولی شي د افغانستان د هر برخې نه په هر توګه چې وغوړي استفاده وکړي. او مخکې دغه نه چې ښاغلی احمدی نژاد افغانستان ته راشي، راوړګیس افغانستان ته راغو، دا زه امیدوار یم، یعنی زه په دې یقیني یم چې دا موضوع بیا یو مطرح کړله چې زموږ تاسو په منځ کې چې ځینې مسایل دي هغه باید هیر نشي. او کله چې بیا رابرټ ګیټس د عربي نړۍ ته ولاړه، هغه په ډاګه دا خبره وکړه چې د ایران سرګندونې په افغانستان کې یا د ایران او د افغانستان رابط په دغه حد کې دا درد سر جوړي. نو زه په دې باور یم چې دغه مسأله چې د ایران حکومت خونه وړاندې شوې ده چې د 5000 یا 3000 کسانو یو ځای دوسی څېړل شوې دي او د دې هغه پایلې اعلان شوې دي، دا بیا هم د دې تر ځنی موخښته دي، ځکه چې په سیاست کې یو اصل په نوم دی گیو اند ټیک، ورته یعنی راکړه ورکړه. نو ایرانیان غوړي چې په دې شکل باندې افغانستان خلق ته څه ورکړي چې تر لاسه کی. او بل مسله دا ده چې دا تر کوم حد پورې دا مسله شونه ده او کنه ده. زه فکر کوم چې ایران دولت باید دې موضوع ته متوجه وسی چې ځکه د افغانستان خلک او مخصوصا نتا په سیاسي مسایلو کې، اته په اقتصادي مسایلو کې، د افغانستان د توکو د پاره، د تجارتي توکو د پاره هغه موانع یا خندونه ټول لمنځه وړل شوی دی، د په خاطر چې افغانستان په یو خاص او په یو ډیر په عجیب شرایطو کې قرار لري. نو پر امدې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینی مسایل کې د حقوقي لحاظمی او کې ځینی د جرمی مسایل هم په دې کې هغه ولري. نو زه امیدوارم چې دولت ایران په دې مسله باندې پوه شي چې افغانستان په خاصو شرایطو کې ده، نو بنان د افغانستان د لوري ته د یو داسې توجه وکړي چې دوی بې وزله دي او واقعا او په یو خاصو او په یو گزار حالت کې، نو دا مسله مطرح کیږي.
مننه. او کچیرته دغه بندیان افغانستان ته انتقال سي، دا امکان څه د باغوروي او کڅنګ چې دلته ورسره دغه قضایي مراحل مخته ولاړ سي؟
زه فکر کوم چې دغه مسله لا تر اوسه پورې سرګند نه ده چې واقعا د خلکو په دغه جرم باندې چې د نشئی ټوکو د قاچاق په مسله کې په دې باندې نیول شوی دی، کاوی دی تر شا ځینی نور سیاسي او ستراتیژیک موخې دي. او بل مسله زه غواړم دا مطرح کوم چې زه د خواسي صاحب چې کوم دوی چړنې کړې دي یا دوی اطلاع تر لاسه راوړې دي، هغه د احترام وړ دي. ولې یو مسله دلته مطرح ده چې هغه کېدې شي چې رسمي مقامات سره دا خبرې کړي او د دې دالې د کاتر ډیر په رسمي اړخ درلوده، بلکې کچرته دوی په ډیر خصوصی انداز کې د زندانیانو سره د بندیانو سره دوی اړیکې ټینګې کړې وای نو کېدای شي چې دوی دغه واقعیتونه خبر شي او دا چې دلته په افغانستان کې به دوی سره دغه د جرم چې دوی کړی ده ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې اول کې باید په دې راستا کې باید څېړنه وشي چې واقعا دوی دا جرم کړی ده او که کړی نو بیا کوم هغه اصول دلته موږ ګورو چې په ډیری داسې خلک دولتي مقامات په خپله په نشي ټوکه په قاچاق کې دوی ځینې خلکو باندې اتهامات نو زه فکر کوم چې دا خلک بیچاره خلک چې دوی ډېر کم هغه جرم کړی ده د دې په وړاندې باندې باید داسې یو فرمان صادر کړي چې تر څو دا خلک دې پر ځای چې اعدام شي یا دوی د زندانونو کې شپې ورځې سبا کړي دې په ځای باندې د افغانستان د بیا رغونې او د بیا آبادۍ کې دوی نه کار واخیستل شي.
مننه فقیري صاحب که تاسو دماغه ګوري ګوري افغانستان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. آیا له ایران سره داسې کوم تړون نشته او که څنګه لکه څنګه چې سویل صاحب وویل چې دغه بندیان بیرته افغانستان ته انتقال سي او دلته د دوی دوسیه وڅېړل سي چې دا جرم کم ده یا زیات ده یا دا چې اعدام سي یا دا چې خوشي سي که څنګه؟
په دغه مسله کې باید ووایم چې افغانستان درې هیوادونو سره داسې موافقتنامې لاسلیک کړی دی چې د تخفیف د مجازات تخفیف دی د محبوسینو انتقال دی او د هغوی د خوشي کېدلو مسایل پکې مطرح دی. لومړی تاجکستان سره دی، دوم ایران سره دی او درېمې روسیې فدراسیون سره دی چې په دغه مسله کې د افغانستان پارلمان په ډېر چټکتیا د افغانستان د خوا هغه موافقتنامه چې ایران سره لاسلیک شوی دی تهیه مراحل کړی ده چې زه د زړه کومه هغوی څخه مننه کوم او دا یو ملي اقدام و چې د ستاینو وړ دی.
هو مننه کور موادن خواسي صاحب تاسو شون هلته ایران ته ولاړې هلته مو چارواکو سره مو کتل او خیلی بندیانو سره هم کتلی وي څنګه چې فقیر صاحب ورته اشاره وکړه د افغانستان ولسي جرګې خو دغه طرحه یا دغه قانون پاس کړي چې دغه تړون چې د درېو هیوادونو سره تاجکستان ایران او روسیې سره چې بندیان تبادله او دا نور ټکو ته چې فقیر صاحب اشاره وکړه داسې تفسیری دی چې د ایران حکومت یا د ایران پارلمان هڅه کوي چې دغه تړون د تصویبېدل وځنډوي دا تر کومه رښتیا دي؟
البته په غیر رسمي اطلاعات چې موږ ترلاسه کړي دي واقعا د ایران پارلمان تر اوسه هغه کومه موافقتنامه چې د افغانستان پارلمان تصویب کړی ده او بیته یعنی هغو ته معلومات ورکړی ده اطلاع ورکړی ده چې موږ تصویب کړی ده متاسفانه هغو تر اوسه نه ده تصویب کړی. نو په همدې هکله باندې په دې نږدې راتلونکو کې د ایران د پارلمان رئیس افغانستان پارلمان ته تشریف راوړي او د زموږ د اجنډا اساسي ټکی او اساسي خبره به همدا وي چې د زندانیانو د مجرمینو یا د محکومینو د استرداد یا د تبادلې موافقتنامه چې ولسي جرګې تصویب کړې ده هغوی هم ژر تر ژره دا تصویب کړي. او بله خبره دا ده چې په دې نږدو کې چې د ولسمشر تک ایران ته دا ډېر اهمه موضوع ده او موږ وړاندیز دا ده چې ولسمشر باید د خپل په اجنډا کې باید دې موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او باید په دې خبره باندې د احمدی نژاد سره یو نتیجې ته ورسیږي تر څو چې افغان زندانیان هلته چې په اعدام محکوم دي اول اعدام نشي. دویمه خبره دا ده چې د دوی د استرداد لپاره یا د تبادلې لپاره احمدی نژاد نه وغواړي تر څو چې خپل پارلمان ته هغوی د خپل پارلمان نه وغواړي چې دا موافقتنامه تصویب کړي. واقعا که چیرته دا موافقتنامه تصویب نشي دا یو فاجعه ده. یعنی موږ څه کم شپږ زره محبوسین چې درې زره اعدام محکوم دي او دا هلته پاتې شي او په مرور د زمان دوی راویستل شي او اعدام شي دا یو لویه فاجعه ده. خو زه امیدوارم لکه څنګه چې حسن همجواری او اسلام حکم کوي نو ایرانی چارواکي به دا کار نه کوي انشاءالله او افغان زندانیان چې هلته په ایران کې دي هغه به انشاءالله د یوې موافقتنامې په نتیجه کې افغانستان ته راستنیږي او بیا به راوستل کیږي.
مننه کور مودن. سویل صاحب څنګه چې خوښته بوت اشاره وکوله چې ولسمشر چې کله ایران ته ځي باید دې په اجنډا کې د بندیانو دغه ټکی هم راونغړل سي ولته په بحث وسي لیکن د ایران ولسمشر څوره مخته افغانستان ته راغلی و او ویل کیږي چې د افغانستان او د ایران ولسمشرانو ترمنځ په خبرو اترو کې د افغان زندانیانو په اړه هیڅ خبري ونه شوې. یعنی فکر نه کوي چې افغانستان غواړي چې یا د افغانستان حکومت غواړي چې ځان یو خیل دغه مهم موضوع نه مکلفیت ده یوې خواته کې
په دې کې شک نشته چې ډېرې داسې مسایل چې د افغانستان دولت په کې پاتې راغلی ده، دغه سي چلند څو ورته د افغاني مهاجرینو سره چې کله دوی هلته مهاجر شي وو د ایرانیانو د حکومت د خونه او د ایران د رژیم د خونه سره رسیدلی ده، او په ډېرې داسې مسایلو کې د افغانستان دولت او د افغانستان حکومت پاتې راغلی ده. زه په دې باور یم چې دغه سي روابط د ایران سره افغانستان حکومت د حد نه زیات کوشش کوي چې دغه یو پسله یو شرایط چې من سره وړي دي دا په هیڅ قیمت باندې د لاسه ورنکي، حتی که د افغانانو د وینې په بدل کې سرته رسیږي. نو زه فکر کوم چې هغه مسایل لکه چې د ایران ولسمشر افغانستان ته راغی، د افغاني زندانیانو د افغاني مهاجرینو مسله د دوی د اجنډا یا د خبرو په اجنډا کې شامل نه و یا ټاکنګ پوینټس کې شامل نه و، نو په همدې باور یم چې دغه مسله به بیا هم هلته دغه ونه لري شامل نه اوسي، ځکه چې په دغه مسله کې بحث کول دا کېدای شي منفي اغیزې د دوو حکومتونو روابط پر باندې پرې باسي. نو پر همدې اساس باندې زما امید او باور دا دی چې د افغانستان ولسمشر دا موضوع اوس د استاتو د ټریبیون د لارن اوریدلې چې دا د افغانانو لپاره ډیره مهمه، ډیره جدي او ډیره سرنوشت جوړیدونکې مسله ده. نو بنان زه امیدوار یم چې دغه مسله باید په خپل په اجنډا په صدر کې شامل کړي، ترڅو د دوو حکومتونو د خو روابط لپاره اولنۍ یو ښه اقدام چې وشي باید دا وي. نو زه امیدوار یم، اما زه زیات غنه یم، باوري نه یم چې کېدای شي دا مسله به سرته ورسیږي او کنه.
مننه فقیری صاحب، لکسن تاسو وردل دمګه د ملما سویل صاحب خبرو کې چې ادم په پښتنه کې چې د ایران او د افغانستان د ولسمشرانو په تیرو خبرو کې د ټکی ته هیڅ اشاره نه ده شوی، او دغه راز د افغانستان د عدلي وزیر په دې ورستیو کې ولسترګي ته خپل خبرو کې ویلي دي چې کله دغه بندیان افغانستان ته انتقال شي نو د هغوی د ساتلو او د هغوی د توسیل څېړلو په برخه کې امکانات نه لري. نو که داسې وي نو له دغې ستونزې سره به د افغانستان حکومت څه ډول چلند کوي، ځکه که چېرته رهبریت په دې کې ښکیل نه سي دا دومره مهمه موضوع به د دوم او درېمه طبقې خلک څنګه حل کړي؟
دا مسله په ډېر جدي توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا کله چې په نږدې ورځو کې ایران ته سفر کوي، دا مسله به د خپل ایراني همتاو سره په ډېر جزئیات سره به دا مطرح کړي، او زه ډېر امیدوار یم چې دا مذاکرات به ډېر ګټوره نتایج به ولري. نو زموږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کله چې دا مسئله د افغانستان د محترم ملي شورا لخوا موږ سره مطرح شو چې جدي او مؤثر اقدامات کړی ده د ډیپلوماتیک له لارې نه، او هغه مسله چې د عدلي وزیر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، موږ د عدلي وزارت سره په تماس کې یو او غواړو چې هغه امکانات چې هغوی غواړي چې مساعد شي د افغانانو هغه زندانیان چې کابل ته راځي، افغانستان ته راځي او بقیې حبس په افغانستان کې تکمیلوي، موږ په تماس کې یو چې هغه امکانات په کومه لارې څخه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کولی شي د عدلي محترم وزارت سره مرسته وکړي، موږ حاضر یو ورته دا مسله به حل شي.
او ډېره مننه خواصي صاحب، تاسو هم غواړئ په دې اړه څه ووایئ؟
بله، زه سهیل صاحب ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دا موضوع به ځکه په اجنډا کې چې د ولسي جرګې پلاوی کوم ابتکار چې کړی، یعنی کوم لاسته راوړنه چې لري، هغه د دې زندانیانو د حال او احوال خبره ده. نو زه داسې په دې بحث کې داسې پوه شوم چې ګویا د افغانستان حکومت تر اوسه نه و پوه چې څومره زندانیان په ایران کې لري. اوس چې ولسمشر په دې خبره پوه شو او خبر شو، انشاءالله زه مطمئنم چې دا به په اجنډا کې نیسي او د احمدی نژاد سره به په کلکه خبره کوي، او لکه څنګه چې فقیری صاحب ویلې د بهرنیو چارو وزیر نه مو هیله داده چې دوی د خپل همتا سره په کلک خبره وکړي او په ژور عمیق بحث سره دی وړاندې ورشي، دوی د خپل حسن عام جواری او د ګاونډي توپ کم اصول چې دغه باید رعایت شي، بیا د ټولو نه وړاندې او مهمه خبره د اسلام کم اصول چې دغه باید رعایت شي. نو زه امیدوارم چې دا په اجنډا کې شامل وي او ولسمشر باندې متمرکز بحث وکړي او 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 یو یو خلاص راوړنه ولري چې افغانستان ته بهتر راستون شي انشاءالله.
د افغانستان حکومت پدی پویگی چی سمر افغانان ایران که بندیان دی 15000 اوسو تن افغانان الت بندیان دی خو دا مشخص آمار موج زکنی شوالی چی هر او راز پا قاچقی دوگ افغانان دا افغانستان سخت ایران تا اوری
نه شاید من منظور دا ادامیان و فقیری سب هدف می دانو چی تاسی آمار نلدین دقی زندانیان چی پا ادام محکوم دیدن می
دانو
سلامت
بلی پام دغه ټیک غواړو چې راځي د امیزم روان غواړو ګوري الکسن چې فقیر صاحب وویل چې دا شمیره فرق کوي امیش افغانان سي په قاچاقي ډول ایران ته د غرض ممکن نور هیوادونو ته هم ولاړ سي مثلا زیات په میلیونونو افغانان په ګاونډي ایران او په پاکستان کې پراته دي او خصوصا د هغوی پلارونه دلته په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې په هغه وخت کې جهاد کړی ده بیا وسته او یو نسته خو د هغوی اولاد ته هلته اولاد په پاکستان یا په ایران کې د تحصیل زمینه ورته نه ده برابره تاسو به خبره سئ چې په ایران کې یو افغان په اسانه سره تحصیل زده کړې نه شي کولی
حتی ځمکه
یعنی اوس هم شاید یعنی اوس هم عامه نه ده د طبیعت نه ورکول کېږي هغوی هلته ځمکې نه شي اخیستلی هغوی ته دوکان نه شي اخیستلی حتی خبرېږم چې په ایران کې یو افغان ډروري نه شي کولی خپل موټر نه شي چلولی نو کله چې دومره قیودات دي د افغانستان ولسي جرګې که څه هم ځینې نیمګړتیاوې به وي لیکن ډېر قانونونه یې پاس کړي دي ولې د افغان مهاجرو د بېرته راستنېدو په اړه یو قانون نه جوړوي چې دلته یو غټه پروژه جوړه کړي دغه د افغانستان حکومت پکې داخل شي ځکه چې دغه خلک چې هلته دي طبعا اوس افغان مهاجر دي بې وزله دي بې وسه دي تعلیم نه شي کولی له دوی نه ځینې به دغسې دغس جرمونه به اجرا کوي قاچاقو ته مخه کوي مخه کوي که چېرته دوی رښتیا وي او ځینې به نور ځي د مخالفینو په لیو کې به درېږي ولې د افغانستان حکومت ولې ولسي جرګه دغسې یو قانون نه پاسوي چې دغه ټول مهاجر بېرته خپل وطن ته په یو منظم پروګرام سره راولي
البته قوانین شته دی جواد صاحب قوانین ولسی جرګې تصویب کړي دي د شک نسته دی اما مشکل عمده مشکل په افغانستان کې دا دی چې د اشتغال زمینه نه ده مساعد دا د مهاجرتونو سیلاسا تګ او راتګ یوازینی لامل د اشتغال موضوع ده اما قوانین تصویبیدل هغه په طاقه کې ښودل څه معنا نه لري هغه اجراءات او پلي کولو ته ضرورت لري چې متاسفانه د افغانستان حکومتي دستګاه یا په ټولو کې وایو دولت چې درې وړه قوې شامل دي په دې کې پاتې راغلي و منګه و موږ نشو کولای چې په افغانستان کې د اشتغال زمینه مساعد کړو فابریکې ایجاد کړو او کومې هغه زیربنایي تاسیسات چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر لري دغو ژوند ښه کیږي هوسا کیږي متاسفانه چې حکومت پاتې راغلی دی اما قوانین ښه ډیری پراته دي متاسفانه د اجراءاتو خبره نشته
فقیري صاحب تاسو په دې اړه ورسې خبرو کوئ چې ګوره قوانین خو تاسو تصویب شوي دي لیکن ولې نه عملي کیږي ولې دغه مهاجرو ستونزه نه حلیږي ولې دوی نه اوس هم دغسې په منفي لارو استفاده کیږي
هغه قوانین چې د افغانستان د ولسی جرګې محترم ولسی جرګې څخه لخوا تصویب شوی دی موږ په دغه تطبیق لپاره متحد یو هغه شایسته اجراءات چې د افغانستان د بهرنیو چارو پورې علیرغم موږ اتخاذ کړی ده او د هغوی د تطبیق لپاره اقدامات شوی ده
یعنی بیا هم هغه عامه خبر چې په افغانانو کې ده چې په میلیاردونو ډالر راځي ولې د افغان مهاجرو لپاره داسې یو غټه پروژه نه جوړیږي په افغانستان کې چې دوی دلته په خپل وطن کې بېرته مېشت کړي خپل وطن ته بېرته نسي راتللی په داسې حال کې چې ډېرو قربانیان یې ورکړي دي
یعنی زه فکر کوم چې دا مسله مشخصا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دا مسله مشخصا د افغان د کډوال وزارت پورې لري او تر څو چې موږ پورې لري دغه موږ د قانون ته متحد یو او د قانون د تطبیقولو لپاره کلي اقدامات هم کړی
ډېره مننه سوال صاحب تاسو خپل ورسې خبرې کوي
زه غواړم د درې نور مسله هم د سره کوم مطرح کوم یو دا چې ځینې رسنۍ دا موضوعات خبره کړې دي چې په ایران کې اوس هم دوه ګونه سیاست مطرح کیږي یا دوه مخه سیاست هغه چې د سنیانو په مقابل کې یو نو سیاست او د شیعهګانو په مقابل کې بل دغه نو پر همدغه اساس باندې دا چې کوم سنیان چې هلته له بده مرغه ایران ته تللی دي د هغوی سره دغه چلند ډیر سخت او ډیر ناوړه ده او ډیر غیر انساني ده حتی په ځینې ډیری داسې مسایلو کې چې د ایرانیان د خپل خاروندیانو سره چې هغه د سنیان دي د هغوی سره ډیر بد چلند کوي حتی هغوی نشي کولی چې لوړپوړو چوکیو مقامات ته ورسیږي بله مسله دا ده چې ایران که غواړي د 3000 یا 5000 کسان د اووجنی یا اعدام کړي، لکه چې خواصي صاحب دا موضوع مطرح کړ چې هغه کچرته دوی سوی قصد درلودي، نو دا موضوع به په ډلیز شکل باندې نه مطرح کوله چې تاسو زکه غوډه فشار لاندې راتله. تاسو د معلومات چې احمد نژاد دا خبرو کړ چې مونږ د اسرائیل د دولت د اسرائیل هغه په نامه باندې کوم نظام چې دا غل منځوړو هغه د پاره په ملیونونو انسانان اهمیت نه لري، و دا خود درې زره افغانان دي. نو پر همدې اساس باندې فکر نه کوم چې د افغانانو ژوند هغه د پاره زیات موثر وي، صرف د افغانان نه په کده جهاد په وخت کې او که اوس وخت کې د هغه د خاصو ستراتیژیکو موخو د پاره استفاده تینه کیږي. او حتی داسې اطلاعات ځینې رسنیو کې شته چې هلته د ټریننګ کمپونه دي چې افغانان په شکل د اشکالو هلته دوی اړ باسي چې هلته ولاړ شي، بیا دوباره د متحده ایالاتو یا د اروپایي یا په مجموع کې د نړیوال قوتونو پر خلاف استعمال کړي.
بندیانو پاړه
او همداسې د بندیانو په اکړه باندې زما مطلب په دې کې دی چې دوی دغه د یو فشار د اعلی په عنوان باندې یا د ابزار د یو سیاسي ابزار په عنوان باندې استفاده نه ونکړي، بلکې دا مسله چون حقوقي ده همداسې حقوقي پریده او بل اخره ده د حقوقي لارنه د اورور غلطوب د لارنه د مسله حل کړي.
ډیره مننه ګران اردوونکو د ازادي رادیو د دې ونی ګټنې سم دې ځای پاتو ورسید. نظریات زموږ د قدرمنو ملمانو او قضاوت تاسو په دې ګرځې مې سکر سره ملمانو د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی، افغان سیاسي کارپو او د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل، او د غرض ټلیفون په کرخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد ظاهر فقیری.